په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د کابل په لویدیځ کې د وروستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما نن د دغه برید قربانیانو شمېر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یوناما د مړو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کارت ښوونیز مرکز دغه برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، د قربانیانو ډېری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون د دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکې شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت په شنکی ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نس ناست ناروغي اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له تېرې ورځې را په دې خوا د زابل د شنکۍ د شوخیلو په سیمه کې نږدې 100 تنه د AWD شدید نسناسي په ناروغۍ اخته شوي دي. په خواشینۍ سره یو تن هېوادوال خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
د همدارزو ویل زابل ولایت مرکز کلا ته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نست ناستې پیښې ډېرې شوې. د ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي یوه نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه ژغورل شوې ده. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلنه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 100 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادې کړي دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخکې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپالو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهی چیرې واټي وویل اوکراینی ځواکونو لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټی پرون آزاد کړ او د لوهانسک سیمې په کریمنیا کې هم د روسي لپوزی جزوتامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن دوشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې په جګړو کې روسي ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته رسېدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
که باید دغه څه فعالیت چې د کړې هڅه لاسته راوړنې چې لرې پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره یې شریکې تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې. دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د دولتي پونتونونو یو شمېر استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته تنخواوې کمې شوې او ډېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8 دېرش زره ولو، اوس زموږ معاشونه 2 زره ته رسېدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د ډاکترانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کار کوونکي پوهېږي چې ډاکترانو ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه راواخیسته، دوی خپله د لاندې دواخانه د دې ته راولېږلو.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. درازو د خبرونه لومړی راپورته مخکې خبرونه کوم ووري د کابل په لوی دیس کې ورسته خنړي حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې خپل زګونو ماسلونو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. له دې مخکې هرات، بامیان او کابل هم د غبرید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکې شوې. نور حال به له خپل خبریاله واورو.
بلکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمیر د بلخ پوهنتون محصلینو لاریون کړی او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز باندې 14 ګڼ شمیر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجونې وي نن په مزار شریف کې د عدالت زده کړه زموږ حق تر دغه شعار لاندې هغه شعار ورکوه ویلي چې د یادې پیښې عاملین باید ونیول شي او خپلې سزا ته ورسیږي. له دې سره خوا کې دغه د دغه محصلینو یو شمېر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغوی ویل چې نن د دغه محصلینو ډېری برخه په د بلخ پوهنتون په 5 لیلیو کې د سهار راهیسې بندې پاتې وي او طالبانو د دې لیلو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته د تګ اجازه نه ورکوله. بیا له بل خو د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان ازادي راډیو ته په یو هستول شوي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه دي تړلې، د دې لپاره چې دوی سره هماهنګي نه وشوي او دوی یوازې د هغه څه مخه نیولې ده چې د بلخ په ښار کې دوی باید تیتو پرک ونه ګرځي یا پراګنده ونه ګرځي. له دې سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان احمد تقي سره هم خبرې وکړې. احمد تقي بیا د هغې مسلې ته په اشاره سره چې تېره شپه د کابل په پوهنتون لیلیه کې شاوخوا 50 محصلین مسموم شوي وو، هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1.5 زر محصلین وو، په هغه 1.5 زر محصلینو کې 50 محصلین داسې وو چې خوړو ته پاملرنه نه وشوي او روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزه اوس حل شوې ده. له دې ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تېرې جمعې ورځې د 14 د تلفاتو هغه وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز باندې برید 3 کسه پکې وژل شوي او همدارس 3 نور ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي.
بلې، له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، هم اوریدل چې په کابل کې د کابل په لویدیز کې پر کاچ ښوونیز مرکز د برید د وروستي خونړي برید په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غرض نن په مزار شریف کې هم یو شمېر نجونو ښځو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غرض د دغه برید د تلفاتو شمېر هم زیات شوی. یونما ویلي په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته او د ټپیانو هم 3 ته رسېدلی دی. طالبانو تر اوسه د دغه برید چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی اړوند څېړنو او دغه راز د تلفاتو د شمېر د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقونو له فعالې او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤول حکومت بولي، ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونړی پیښه وه چې مونږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان روس د ځان څخه هیڅ هم نه دی خودلی او هیڅ ابراز هم نه د کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز نه ده کړی، او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړې چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې هیڅخه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري، هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی، نه اخیستی.
بله، مخکې تر دې اکثره دا ډول پېښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوي دي، د داعش خراسان ډلې اخیستی، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړی برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې، خو د دغو مظاهرو مخه هم ونیول شوله. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغسې خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګنده
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسوو، تر څو مخنیوی وسي، هغه وخت خو مخالف توی تا کوو. اوس هر پېښه چې کېږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نیسي. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې دا مسؤلیت ما اخیستی دی یا زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجیبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته، د هغه د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې، دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولی شې چې نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سرې وینې بهېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکې چې ته کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې دې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا نه ده شریک کړی، متاسف یو واقعیا.
اغلی نازی و په اورسته پښتنه، تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه ښوونیز مرکز کې ډیر انجونې او هلکان د دې لپاره راټول شوي چې د کانکور ازموینې لپاره آمادګي ونیسي او یو ازمیختي ازموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف یې هم دغه بهیر مختل کېدلو دی، ښوونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم له ګډوډیو سره مخامخ دی، انجونې له ثانوي زده کړو څخه منع کړی شوي او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پرېږدي چې لوړو زده کړو ته هم لاره پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبه ولري هم، خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز، نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي، او دا نور ټول متنفر کړه د پوهې نه، د زده کړې نه. دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلیږي او تحمیلیږي. ولې د چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشري حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه یې په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش کې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش کې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نه شي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استادۍ استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کورې په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه 8000 ولو اوس موږ ماشونه 2000 ته رسیدلی. نو په همدې اساس زموږ سمسه له خپلې وظیفې استعفا وکړم ځکه ماشونه دومره کم شوي دي امکانات دومره کم دي چې په نست حساب دي.
یا د استاد سره لدې چې وایي په اوسني معاش کې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي دغه شانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نه شوای پوره کولی. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د اوسني معاش باندې چې پخوا څه کېدل فرزند کور کرا و د کور مصارف او د سینور موضوعات و نو اوس طبیعي ده چې د نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یوه لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځواب وي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستان ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکیني حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه د یو پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تېرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلوه کسانو ویلي پهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پهنتونه وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیات او پولیسو د مهسا امینی په نوم نجلۍ د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې له نهم ټولګي پورته زده کوونکو او نوی ګمارل شوو ښوونکو څخه ژمنه اخیستل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبان غواړي برابر کړي. ازادي راډیو هغه تعهد پاڼې هم لاسته راوړي چې له زده کوونکو اخیستل شوي او بیا د پوهنې ریاست هم رسما تایید کړي. یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي که څوک دا تعهد پاڼې لاسلیک نه کړي ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پهنې ریاست هغه خوونکې چې نوې دنده پیلوي مکلف کړي چې د دوی د اصولو پر بنسټ خپل ظاهري قیافه برابر کړي. لدی خوونکو یو تعهد پاڼه اخیستل کیږي چې باید ورته ژمن اوسي. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پاڼه را لېږلې. په دې تعهد پاڼه کې چې د تعهد کوونکي او د پهنې ریاست د یو چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پهنې ریاست مهر هم لګېدلې پکې لیکل شوی: زه فلانکی د فلانکی زوی تعهد کوم چې ګیرا په سنت طریقه د برابرولو ترڅنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل خوونکی چې هغه هم دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د مجبور چې دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلکه مخنیوی وسي. ما د طالبان له استازو څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیاتو باندې کار ونه لري، همدارنګه د دوی فردي ازادي تامین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې له رئیس سره اړیکه ونیوه خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته ښوونځیو ته تلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دو اوس د کوونکو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کړي خو غوښتنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. د دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه زده کوونکي چې له هم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړې کوي ګیری پرېږدي، خپل سرونه پټ وساتي او تر خوای خپل ویښتان ساده پرېږدي. په کندهار کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی
دا افراطي او بې باکه شرایط دي. په دا رقم شرایطو باندې د زده کوونکو د زده کړو مخه نیول کیږي او همداشان د پوهنې په سیستم کې پیچچا رامنځته کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم پالش کړي.
په کندهار کې یو بل زده کوونکی چې بیا نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبان له هغو زده کوونکو سره ډیر بد چلند کوي چې د دوی اصول نه مني. له دې وړاندې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالبان په دولتي ادارو کې هغو کسانو ته د داخلېدو او کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او د دوی په اصولو برابر نه وي. طالبانو ته اوسه د شرعي اصولو په نوم وړاندیز کړل شوي شرایط هیڅ نه دي تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکتران دوی ورلیږي. دوی وایي ډاکتران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې پلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا او وزارت د درملنې په برخه کې په دې وروستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نه شي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ور معرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوم مې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم راسره دي، نو دا ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تیراول لیږلو د دواخانه کې مو کاتو هغه قیامت یې ډېر جګ و وسم نه و اوس څو دواخانو ته ولاړم دې نسخه باندې څوک هم نه پوهېږي چا ته ورښکاره کړم هغه خپل بېرته هغه ادرس راکړي چا ته دې د نسخه درکړې هغه درته وایي چې ته ورسه د هغې مربوطه دواخانې ته ورسه له هغو ځای ترلاسه کړه
نوم مې جمعدین ده او د واغز ولسوالۍ یم مخکې د ډاکټر صاحب ته راغلی وم ډاکټر صاحب موږ ته نسخه راته راکړ نو بیا معایناتو باندې ډېر پیسې ولګېدې ولسوالۍ ته ولاړم پیسې نه وې راسره نو هلته مې دواخانه وګرځول دا نسخې هلته څوک نه پیپېدو نو بېرته راغلم عامې کرایه ولګېده او دلته بیرته مجبوره یم د دواخانې ته رانم کوم دواخانه چې دوی په معاینخانې پورې مربوط
د کابل یو اوسیدونکی جلیل وایي ډاکتران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یا پیوازان یې ځانګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیه درمل پلورل کېږي نوموړی یې په دې اړه خپله کیسه راته کوي
د شفخانه کې رفتم ډاکټر نسخه داد بعد نسخه را
روغتون ته ورغلم له نسخې اخیستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوي درملتون ته ورغلم هلته یې د درملو بیه 200 افغانۍ راته وویله حال دا چې هغه درمل مې په بل درملتون کې په 300 افغانۍ واخیستل یعنی دوی څو برابر قیمت دا واخسوي اکثره درملتونونه دا نسخې نشي لوستلی ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای زما په نظر دا د خلکو په حق کې یو ظلم او خیانت دی ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټران یې کوي
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځانګړو کمپنیو سره د تړون له مخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځانګړي درملتون کې پیدا کیږي خو طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکتران یې عملي کړي د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی
د یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون والا پیبان نه پوهېږي د هغوی مشخصه درملتون والا پیبان پوهېږي نو په همدې اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ دا مناسبه وګڼله شي د دې لپاره چې ولس ستونزې حل شي ولس هغه کوم غوښتنه چې لري هغې ته رسیدګي وشوي نو دغه پریکړه شوې ده
د عامې روغتیا وزارت لخوا ډاکترانو ته د نسخې د لیکلو په برخه کې ویل شوي چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه د ناروغۍ نښې توصیه شوي معاینات او نتیجه او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل او ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او له سرغړونکو سره به جدي چلند وکړي د طالبانو حکومت داسې مهال دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې چې له امله یې ناروغان مجبوریږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور محترم د رجیشان خبره در سره کوم د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ څخه دا کوم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وستاندی د عمل او د امنیتي سوال څخه چې راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و څنګه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و زبر خپل وطن ته نه چې لای دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي د داخل دي ډیر وزات ډیر باریک دی ډیر د تشویش ور خبره ده نو محترم نو مو وخت نه نیسم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر چې ته د پاریاد یو څه خوش انسان د بادرس دي دلته دا چې کوڅه کې نه ستاسو د وردا چې خلک ستاسو د ټول چې اعتماد په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اته چې سره و فکر ته مجبور شوی دي نو دا که توان لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا توان لري چې خپل تر وطن وګړي بلا شي نو موږ دا غیل له حکومت څخه غاړو ورو خپل د مشرانو څخه موږ دا دغه خلک په اړه باندې دی جدي فکر وکړو ورو خدای دې مان ته سلام علیکم
السلام علیکم از دې رادیو ته محترمه دا طالبان موږ هغه نه کوي تقاوت والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خديده ولو كفاجك والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي محترم دا یو کال درین یشتی شو چه دیر اغیل یون دغوی چه بلافتا بلافتا دا دید افتا نپوره کیی امانگه تقاوت نراخی نور نتونه اوه مخو پا اللام سپاریل یاسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد امین دا وری د هلمند ولایت کجکی ول سره د زنداور شین سره پټماس کې زما د ازادي رادیو ته د هلمند زما د پیغام تر لوړ مقامات څخه ورسې دغه زنداور علاقه چې کجکی ولسوالۍ دا غدیره د وبوت نه محرومه پاته ده باید هغه د موږ د شراکت د غشتنه ده چې باید هغه والو کړی چې قاله ګونی چې به شو سره په تکلیف دي تر 200 متره کم برمنه او خلکېږي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه دوه اونیز خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د کابل په لویدیځ کې د ورستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه نن د دغه برید د قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې لسلو ډیر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم په نس ناستې ډیرې پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي یو نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې. دغه پېښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 6 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یوه انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هیواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کړه. وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبري ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایله کې د تیرونې مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخی د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنطین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او د غیږ نیونې د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریش او رستمي غیږ نیونې 15 لوبغاړي ترکیه ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلي دي چې د نږدې 100 اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20مه پیل شي او د رواني اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یوه نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د 13 ورزشکارانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسؤلین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنۍ کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنۍ کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیمزي سره مې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړې. ډیره زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو، د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میکام صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته چې په لنډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د بې بزه مشرانو سره شریکوم او د هغوی اپروول او د هغه ته اړتیا شته د لارښوونو ته. په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د 23 کال لپاره له خیر سره په کورنۍ کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړي دي. خو دا چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي د سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي، یو خبره دا وه. او دویمه خبره دا چې موږ خونځې ته له خیره بل کال کې پلان نیولی ده. البته ما مخکې یادونه وکړله چې وخت نه مخکې لکه زه ټول شیان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت به مو نیسي. بیا بل ورځ انشاءالله هغه سره پوره تشریح کړو کله چې دغه پرول راشي. د هغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې به له خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیلو ولایتونو کې. او بیا به د ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي. چې دا مې یو بل نوښت هڅم کړی ده چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه یې ډېرې. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیس سره میکس یو مرد سي، نو دینه داسې ټیمونه به یې جوړېږي چې په راتلونکي کې خو به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښي تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتله کې ورسره نو نور نه به دا غټان نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې. په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او له هغې نه بیا وروسته پس خلاص ته ټاکنه کیږي او ټیمونه به پس خلاص ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو وکولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب وکړي، که هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هېواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي، په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لاسه کال خو نه سوال نه کیږي، ځکه چې اوس موږ په سلا شروع کوو. خدای کول په راتلونکي اونۍ کې
پس کلاس کیمپونه په دې ونی کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي هغه پس بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیست ای وکړو نو بیا دا گنجائش نه پاتې کیږي چې موږ نیشنل ٹی ٹوینٹی وکړو نو موږ اړی چې سکال نیشنل ٹی ٹوینٹی ونی کو خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ نیشنل ٹی ٹوینٹی سکال وکړی سو البته بل کال زموږ پلان کې نیول چې د خیر سره نیشنل ٹی ٹوینٹی وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي
لوبغالو کې خو کار تل کېږي په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کم ایونټ کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو اوسې په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقې په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیولې برابر کړو کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم جوړوو نړیوال سټېډیم به ترې جوړېږي همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو په کندوز کې موږ لرو په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده همدارنګه په کابل کې دا لوبغالي لرو په بل باندې خیر که خدای کولی انشاءالله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده په دې اړه پلان معلومات لرئ
مرحله دیواله وا چار دیوالی تین وکړل دیوال پنیم تین جوړ کړل غټ دیوال ته جوړ شو یم نه پکې وا اکیډمی هم روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل دی بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړولو چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لاغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګ د وشتن ځای جوړولو چارې به یو څو وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نو موږ کولای شو جمعې ته لاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چان د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته دا
کارونه خو به کېږي جاسته تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو په ډېرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کېږي مجهز سیستم نه دی موجود هلته ورته روزونکي نشته دی دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزونکي ورته لرو په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهزه اکیډمي ده په خوست کې موږ اکیډمي لرو دوه روزونکي ورته لرو موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور ده دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو د لوړې کچې روزونکي دلته لرو همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغې ته موږ روزونکي لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغې ته روزونکي موږ لرو نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي کله چې فنډ وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ داسې کوچی برابر ووسي
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیاو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې ده سیالۍ چې 19 ورځې دوام وکړ پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې وه نور حال په دې راپور کې
سیالی پیول سم سپتمبر پیل او پدیر سم سپتمبر پای ته ورسیده چې پایلو به د افغان مل او دوبی پټرولیم لوبډلو ترمنز تر سره او د دوبی پټرولیم په ګټه پای ته ورسیده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوی وایي د دغه سیالی له تر سره کولو څخه مخه له غزنی څخه د وی پیوړی لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3 گریڈ 2 او گریڈ 1 لوبډلې وي او غزنی په گریڈ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سژنې سیالۍ دوبی پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو 18 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د کلب لوبو کې د لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړی لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنې کې نه بلکې په خاما او ډبرین مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې د ازمکه نه لرو د سیموږ هلته میدان اوار کو دلته موږ ته د اوارکاري اجازه نه راکوي. تاسو یې وینئ چې دلته ډېرې غټې غټې کندې دي او ډېرې ډبرې پرتې دي. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډېره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بېله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړیږي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبو له میدانه اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوی کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته را دعوت شي.
مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چیزی هغه چې د دوی. نو زما په نظر یو عوامل خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په جامعه کې په ټولنې کې یوازې د دوی اوسې چې په ټولنې کې د هر څه کامیابیانی چې دي، هر لاسته راوړنی چې دي، هر تعریفونه چې دي بس دوی، یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کې او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بېرته په دغسې کورنۍ کې دی غټ سوی، خامخا دی چې بېرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراروي.
د خوست اوسېدونکی جان محمد ناسالم رقابت، ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجې خويندې لز دکړو پاتې شوې.
د نور تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې د غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېری بدې پایلې درلودلې شي. زبو تاسو ته مثال ورکوم، زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې، دا چې دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خويندې د ښوونځي ته نه لیږي، خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي، یو چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا یې ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوي او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځ ته راغله له خیر، نور تر تېر سر نور پرې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پکې دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا اوس خو تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي، او څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات ورسره یا معلومات له نورو سره شریکي، څوک په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې کین کې تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
خغلی احمد زیزی طبی ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کم راولي.
ځینې ملګری چې مونږ پوښیو چې دا یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا د سیمه ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لباندې حق ته نه رسیدلې، یعنی په حق خبره نه پوښیو ونه هغه خبره باندې هغه کلک شوی دا بیا موږ تر تیر شوی یو. خو زما خپل کومه تجربه چې دا تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې د نور ور سره مخ کې نه امتللې، خو یو څه مې کړې دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مې د سره لارې بل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی دا بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی، د تاندې څنګ خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
استاد، لومړی دا راته ووایه چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدي یا غیر قصدي خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریقه کا د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل. نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نرسول کیگی او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخسل کیگی، خپل ځان مهمه گنی او نور دوانانو تا اصلا دیگه کرده وره دیگه کم خی کارونه چه کلی دی پا منفی دید ور تا اینی. نولنده دیگه جس که در اساسی ریشه ده تخریب پا دوانانو که پراختیا مومی او پیوری کیگی.
دا چه ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کوم ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدی مسترازی، نو یو ځوان که کامیاب و موفق یا نوری ورته نه تشویقی یا نه ترغیبی، نو هغه ته یو ناامیدی راسی چې زه خودم را شپه و راست پوس حلی زلی کوم دا کارونه کوم. اما دا باید دی کیگی چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نکړي او هغوی اصلا دا ما هسی د منورو ور ورته ندی. لبل خواست که دا چې دا ځوانان رو رو بزدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی، یو ښه کورونه به کړی، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاست راوړي. نو دوی ازدکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسی ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دته دا چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبی، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوان هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبی او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناول اغیزه د دروغ او ترویجول دی چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعات باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله داده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ورزښتونه چې دی هغه ماتیږي.
مننه استاد که درته وایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته، همغږۍ ته رادعوت شي. او بل خاص که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. بعد موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم یا یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما زما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موفقیت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موفقیت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو،
هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.